کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم، تاسو آزادي رادیو ته واژیاست. د دې خپرونې د سر موضوع مو دا ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر نن په کابل کې له افغان چارواکو سره د نورو مسایلو تر څنګ د سولې پر موضوع هم خبرې کوي. دا هم اورئ چې اجرائیه رئیس وایي په دغه هیواد کې موجوده نظام او اساسي قانون به دوام پیدا کوي. نن دوشنبه ده د سلواغی دلوی 22 د فبروري 11 په پیل کې له نوریاس نورینا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي د تر اوسه سپینې ماڼۍ له افغانستانه د ځواکونو د وتلو امر نه دی کړی. ایران د 1990 کال د اسلامي انقلاب چې په دې هیواد کې شاهي نظام ته د پای ټکه کیښود 40مه کلیزه لمانځي. په منځني ختیځ کې د متحدو ایالتونو د پوځ قمندان وایي له سوریې څخه به د امریکایي سرتیرو وتل په څو راتلونکو اونیو کې پیل شي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست وایي چې د تر اوسه سپینې ماڼۍ له افغانستان د ځواکونو د وتلو امر نه دی کړی. پاتریک شانهان دغه څرګندونې نن افغانستان ته په ناڅاپي سفر کې له خپلو ملګرو خبریالانو سره کړې دي. هغه وویل د ده په فکر په افغانستان کې حضور د دې لپاره دی چې د خپل هیواد د دفاع ډاډ یقیني شي او د سیمې د ثبات ملاتړ وکړي. تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي وو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د متحدو ایالتونو د ځواکونو د شمېر پر کمولو غور کوي. امریکا دا مهال په افغانستان څنګه خو واتس لوی خزر سرتیری لري. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر دغه راز ویلي چې د بل افغان مشرانو سره په خبرو کې ټینګار وکړي چې د افغانان د چله طالبانو سره د سولې د موافقې د څرنګوالي او په نهایت کې د خپل هیواد راتلونکي په اړه پریکړه کوي. په افغانستان کې یو شمېر کسانو له طالبانو سره د سولې د موافقې مخالفت کړی او طالبانو هم تر اوسه له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده. د حکومت اجرائیه رئیس وایي طالبانو تر اوسه د سولې د رښتینی خبرو لپاره خپل نیت نه دی ثابت کړی. عبدالله دغه څرګندونې نن په کابل کې د وزیرانو د شورا تر غونډې مخکې وکړې. ښاغلی عبدالله طالبان په افغانستان کې د جګړې د دوام اصلي عامل وبلل.
قدمایی را برای تبلیغات، برای کسب امتیاز تا به حال برداشتن، اما نیت خود برای وارد شدن به مذاکره واقعی تا به حال ثابت نساختن.
د افغانستان اجرائیه رئیس وویل د هرې هغې هڅې چې دا هیواد سولې ته نږدې کوي ملاتړ کوي. عبدالله په عین حال کې په افغانستان کې د تیرو کلونو د لاسته راوړنو پر ساتلو هم ټینګار وکړ. نوموړی دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په افغانستان کې د سولې د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیا د افغانستان، پاکستان او قطر په ګډون د یو شمېر هیوادونو سفر پرون پیل کړ. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. ایران د 1990 کال د اسلامي انقلاب چې په دې هیواد کې شاهي نظام ته د پای ټکه کیښود 40مه کلیزه لمانځي. تمه ده چې سلګونو زره کسان به نن په تهران او نورو ښارونو کې په هغو لاریونونو کې ګډون وکړي چې د حکومت لخوا تنظیم شوي دي. د 1990 کال د فبروري په 11مه د دغه انقلاب د بنسټ ایښودونکي آیت الله روح الله خمیني پلویانو شارزا پهلوي چې د امریکا له ملاتړه برخمن وو له واکه لرې کړ. په ایران کې د اسلامي انقلاب کلیزه هر کال د فبروري په لومړۍ نیټه هغه مهال چې خمینی له تبعید بیرته هیواد ته ستون شوی و لمانځل کیږي او د فبروري په 11مه پای ته رسیږي. په منځني ختیځ کې د متحدو ایالاتونو د پوځ قمندان وایي له سوریې څخه به د امریکایي سرتیرو وتل په څو راتلونکو اونیو کې پیل شي. خو جنرال جوزف ووتل چې پرون یې خبریالانو ته څرګندونې کولې وویل چې له سوریې د سرتیرو د ایستلو دقیق نیټه په دغه هیواد کې په وضعیت پورې تړلې ده. تر دې وړاندې د دې مسلې په اړه ضد نقیز راپورونه خپاره شول چې په ځینو کې ویل شوي وو له سوریې څخه لا د مخه د امریکایي ځواکونو وتل پیل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 دسمبر میاشت کې په یوې حیرانوونکې پرېکړې سره له سوریې د امریکایي سرتیرو د ایستلو پلان اعلان کړ. ټرمپ ویلي وو چې په سوریه کې داعش ډله ماته شوې او هلته نور امریکایي سرتیرو ته اړتیا نه لیدل کیږي. په سوریه کې دا مهال شاوخوا 2000 امریکایي سرتیري ډېره دي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو مرکزی پلاوی له چینایي چارواکو سره د خبرو اترو دی یو بل پړاو د ترسره کولو په هدف پیکنګ ته رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ډونالډ ترامپ له چین سره د یوې سوداګریزې جګړې د مخنیوي لپاره د راتلونکي مارچ میاشت لومړۍ نیټه د ضرب العاجل په توګه ټاکلې ده. د امریکا د خزانې وزیر واسټن منوچن او د هیواد تجارتي استازی رابرټ لایتزر به د راتلونکي پنجشنبې او جمعې په ورځو له چینایي چارواکو سره خبرې وکړي. د چین له لوري په دې خبرو کې د صدر اعظم مرستیال او د چین مرکزي بانک مشر ګډون کوي. متحدو ایالاتونو په تېره ډسمبر میاشت کې د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت پر چینایي مالونو له 10% څخه تر 15% پورې په سلو کې د تعرفې د لوړولو پلان وځنډو. امریکا په دې پریکړې سره غوښتل چې له چین سره د سوداګریزې شخړې د حل لپاره خبرو اترو ته یو بل فرصت ورکړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر په نه اعلان سوي سفر کابل ته تللی دی. په بل راپور کې اوري چې د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې په دغه هیواد کې موجوده نظام او اساسي قانون به دوام پیدا کوي.
باید از حیثیت ای قربانی ها نمایندگی صورت بگیره. بدون از این هیچ نوع صلح تحقق پذیر نیست.
یو کارپو مو ژغولې چې افغان حکومت باید څه ډول اصول وغواړي.
چې په یو قوي بنسټ ولاړه نه وي او په هغې کې عدالت تعدیل نه شي، هغه سوله بیا ډېرې موقتي ده. بېرته بیا جنګونه شروع کېږي، بېرته نوي خلق پیدا کېږي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د پوځ یو جګ پوړی چارواکي وایي چې له سوریې څخه به د امریکایي ځواکونو د وتلو پروسه ډېر ژر پیل سي. په دې خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خبرو او د کابل چاپ رسپانو ته هم کتنه کوو. زما رایا زما حق ونیس پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. په خبرونه کې دا راپور هم خبرو چې د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې په دغه هیواد کې موجوده نظام او اساسي قانون به دوام پیدا کوي. عبدالله دا څرګندونې نن کړي په څو شیبو کې جزئیات اوریدلی سي. خو تر هغه مخکې بل موضوع څېړو. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان په یو نه اعلان سوي سفر کابل ته ورسېد. دا سفر به داسې کړي چې ولسمشر محمد اشرف غني پرون د داعش ډلې په وړاندې په بریا کې د ننګرهار ولسونه وستایل. بلخوا د افغانستان د سولې مذاکرې هم په دې وروستیو کې تر پخوا چټکی سوي دي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر له هغو ژورنالیستانو سره چې له ده سره په سفر کې ملګري وو ویلي دي چې دی به د افغانستان د حکومت له مشرتابه سره د نورو موضوعاتو تر څنګ د سولې د پروسې په اړه هم خبرې وکړي. اجمل تورمان دا موضوع تعقیب کړي. نور جزئیات له ده څخه ورو.
بله سالی صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د متحده ایالاتو دفاع د وزارت یا پنټاګون سرپرست پیتریک ام شانهان نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته رارسېدلی. شانهان په داسې وخت کې افغانستان ته سفر کوي چې متحده ایالاتو د افغانستان سولې هڅې چټکې کړې دي. په حکومت کې دننه یو شمېر سرچینې دا تاییدوي چې نوموړی کابل ته رارسېدلی، خو دا نه وایي چې نوموړی به له چا سره وګوري. شانهان له هغو خبریالانو سره چې له ده سره په دې سفر کې ملګري دي ویلي چې دی به له افغان مشرانو سره په خبرو کې ټینګار وکړي چې دا افغانان دي چې له طالبانو سره د سولې د موافقې د څرنګوالي او په نهایت د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پریکړه کوي. په افغانستان کې یو شمېر کسانو له طالبانو سره د سولې د موافقې مخالفت کړی دی او طالبانو هم تر اوسه له افغان حکومت سره له خبرو کولو انکار کړی دی. شانهان ویلي دي چې سپینې ماڼۍ دته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمولو په اړه کومه سپارښتنه نه ده کړې. تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د متحده ایالاتو د سرتیرو د شمېر پر کموالو غور کوي. امریکا دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 سرتیر لري. د امریکا د دفاع د وزارت سرپرست په داسې وخت کې له افغان مشرانو سره د خبرو لپاره کابل ته رارسېدلی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د نویو هڅو په لړ کې پرون شپږم آسیایي او اروپایي هیوادونو خپل سفر پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې خلیلزاد به د فبروري تر 23 پورې په بلجیم، جرمني، ترکیه، قطر، پاکستان او افغانستان کې د سولې په اړه خبرې وکړي. تر اوسه دا نه ده روښانه چې خلیجزاد او د امریکا دفاع وزارت د سرپرست شان هنوا په دې سفر کې په ګډه د افغانستان د سولې خبرې اترې پر مخ یوسي او که څنګه. دا چې دوی به نن له کومو چارواکو سره وګوري او د دوی د خبرو جزئیات به څه وي، دا به د ازادۍ راډیو پر وروسته خبري سرویسونو کې تاسو ته وړاندې شي. بلې سالې صاحب،
ډېره مننه. له اجمل تورمان څخه مو واورېدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان په یوه نا اعلان شوي سفر کابل ته رسېدلی دی. ده له هغو خبریالانو سره چې له ده سره په دې سفر کې ملګري دي ویلي چې دی به د افغانستان د حکومت له مشرتابه سره د نورو موضوعاتو تر څنګ د سولې پر روانو مذاکرو هم ټینګار وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د حکومت اجرائیه رئیس وایي چې په هیواد کې به موجوده نظام او اساسي قانون دوام پیدا کوي. عبدالله عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنیو سره خبرې کولې وویل چې د هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې د سولې سبب کیږي. خو د ښاغلي عبدالله په خبره په دغو هڅو او حرکتونو کې باید د افغانانو لاسته راوړنې او قرباني خوندي وي. واصل وصال د موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له ده خبرو.
من نسلی سپتا ستوریدون که تسلام لنده که ما بلکل اجرای رئیس عبدالله عبدالله وی افغان حکومت لحر حقی حسی ملاتر کوي چې مکسول تاور سوی خو په خبره پا داشن حس و ورکتونو که باید افغانستان د خلکو لاسترارون و قربانه خوندی و ساتل شي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبه پورزی د وزیران و شورا تر غوند د مخ رسنه سر خبری کولی ویل چې په دغه هیواد که موجوده نظام و اساسی قانون باید دوام پیدا کړي.
از هر کوششی که ما را به صلح نزدیک بسازه حمایت
می‌کنیم. له هر هغه هڅې چې موږ سولې ته نږدې کوي ملاتړ کوو. خو په دغه کوښښونو کې باید د خلکو قربانۍ او ځای او لاسته راوړنې له ډلې جمهوري نظام، اساسي قانون، امنیتي او دفاعي ځواکونه او د خلکو فردي حقونه خوندي او د دغه قربانۍ له حیثیت استازیتوب وشي. له دې پرته هیڅ ډول سوله د ټینګېدو او وړاندوینې وړ نه ده. خغلی عبدالله وایي هر هغه کس او ډله چې له جګړې لاس اخلي، له ترهګرو سره اړیکې پرې کړي او د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې په سوله کې ژوند وکړي، د افغانستان خلک ورڅخه هرکلی کوي. خغلی عبدالله دغه شان سولې ته د رسېدو لپاره په ملي یووالي او د سیمې او نړۍ د هیوادونو په همکارۍ ټینګار وکړ. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ځینو آسیایي او اروپایي هیوادونو ته خپل شپږم سفر پیل کړی دی. بلجیم، جرمنی، ترکیه، قطر، افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې ښاغلی خلیلزاد به د فبروري تر پایه پکې د افغان سولې د پروسې په اړه په خبرو بوخت وي. په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم پرون د ننګرهار ولایت په شینوار ولسوالۍ کې یوې لویې ولسي غونډې ته ویلي چې اراده یې قوي ده او هڅه کوي چې په هیواد کې د څلوېښت کلنې جګړې له امله د وینې بهیدنې بهیر بند کړي. ښاغلی غني ویلي چې د سوله په کعبه شریفه کې غواړي نه مسکو کې. هغه زیاته کړې چې د سولې تاګ لپاره هر ډول قربانۍ ته تیار دی، خو ټینګار وکړ چې د ولسمشۍ څوکۍ د ولسته او پاړه پریکړه هم یوازې ولس کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو د ملي شورا غړو او سیاستوالو په مسکو کې له طالب استازو سره دوه ورځنۍ ناسته وکړه چې افغان حکومت پکې برخه نه لرله. د مسکو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ګډونوالو یو نهه مدهیز ګډ پریکړه لیک هم خپور کړ چې پکې د افغانستان په اساسي قانون کې د بدلون او په امنیتي او دفاعي بنسټونو د اصلاحاتو خبره هم شوې ده. په پریکړلیک کې همدارنګه د نظام په ټولو چارو کې د اسلام د اساساتو پر پیروي، د افغانستان د ټولو قومونو د بشپړ عادلانه مشارکت پر بنسټ، د قوي او مرکزي اسلامي حکومت پر خوندیتوب، په سیمه ییزو او نړیوالو منازعاتو کې د افغانستان پر بېطرفۍ او د دینی او ملي ارزښتونو په ساتلو سره د پرمختللې نړۍ له معیارونو سره د پالیسیو پر همغږۍ کولو ټینګار شوی دی. بلې چالی صاحب،
ډېره مننه. له واصل وصال څخه مو واورېدل چې د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ویلي د هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د سولې سبب کیږي. خو د ښاغلي عبدالله په خبره په دغو هڅو او حرکتونو کې باید د افغانانو لاسته راوړنې خوندي وي. بلخوا د حقوقي چارو ځینې تحلیلګران هم په دې باور دي که سولې ته د رسېدو په موافقه کې د خلکو قربانۍ او غوښتنې په پام کې ونینیول سي، د تلپاتې سولې ټینګښت ناشونی کیږي. د دې موضوع د لا وضاحت لپاره واصل وصال د افغانستان د ډیموکرات ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې له رئیس کبیر رنجبر سره مرکه کړې ده. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د سولې په تړاو د افغان حکومت دریځ او غوښتنې تر کومه حده د منلو وړ دي.
دا د افغانستان د ټول ولس ګډ ده. ډاکټر عبدالله غږ نه ده. په دې اتلس کالو کې موږ یو ډېره ستونزمنه لار منزل ووخ لارم طی کړله. خورا ډېره قرباني هم ملکي وګړو هم نظامي وګړو چې له دغه ارزښتونو نه حمایه وکړو. کوم ته چې ډاکټر صاحب عبدالله ګوته نیولې ده که موږ ټول په بوله وکوو دې لپاره چې دلته سوله راځي هغه سوله به بیا پایداره سوله په هېڅ صورت نه وي. په هېڅ صورت سوله چې په یو قوي بنسټ ولاړه نه وي او په هغې کې عدالت تعمین نه شي هغه سوله بیا ډېرې موقتي ده. بېرته بیا جنګونه شروع کېږي بېرته ستونزې پیدا کېږي.
بله رنجبر صاحب څه فکر کوئ دغه شرایط چې افغان حکومت وړاندې کوي چې باید د افغانستان اساسي قانون رعایت شي د خلکو قربانۍ په نظر کې ونیول شي د نظام پایښت او جوړښت باید خوندي پاتې شي څه فکر کوئ دغه شرایط چې دوی وړاندې کوي دې ته په کتو سره به مقابل لوری دې ته چمتو شي چې بالاخره سوله وکړي افغان حکومت سره؟
دا رقم شرایط وړاندې کوي چې د غسول اصلا ناشونی سي. دلته پاکستانی چارواکو دا رقم یو ستراتیژي وضع کړې چې فقط دوی دغه اوس فشار د دنیا کم کی او دغه تلاشونه په اصطلاح هلې ځلې شروع کړي چې ګویا دوی ملګرتیا کوي. کله د خویس منطق موجود نه دی. موږ اساسي قانون کامل دی او اسلامي قانون دی. په دې کې هم موږ حاضر یاستو چې تعدیلات پکې راشي. موږ په دې معتقد یاستو چې بعضې نیمګړتیاوې لري چې هغه موږ خپله لیوال یاستو چې تعدیلات راشي. مګر هغه تعدیلات باید د لویې جرګې په طریقه هغه لویې جرګې چې په اساسي قانون کې راغلی دی په دې کې نو طالبان څه وایي هغوی غواړي چې خپله ورته کینی هر چې په کلي کې لیکي دلته خو د افغانستان خلک بیا په حاشیه کې پاتې کیږي لکه دا څلوېښت کاله چې په حاشیه کې
که چېرته همدغسې د غوښتنو ترمنځ تضاد او ټکر موجود وي بالاخره د سولې خبرو ته سړی هیله من کېدای شي چې یو نتیجه به ولري؟
اراده موجوده نه وي. خو ما وویل چې دلته همیشه یو پلمه پیدا کیږي چې دا موخې ته ونه رسیږو او که اراده موجوده ای هغه هم اداره د پاکستان د پاکستانی چارواکو. موږ دا موضوع باید هیڅ وخت هیره نه کړو. په هغه حالت کې سل په سلو کې یوه ډېره ښه مطمئنه سوله راځي ثبات او امنیت تامینېږي چې دا د افغانستان او د پاکستان د وګړو په ګټه ده او په منطقې کې به دلته ثبات راشي تجارت به رونق پیدا کړي. اوس پخپله د پاکستان په یو ډېر بد اقتصادي حالت کې دی. دغه حالت تغییر خو دې په ځای مطمئنه وه که په افغانستان کې سوله او ثبات دې تجارت رونق پیدا کړي. لکه له خاطر زه په دې عقیده یم چې بعضې سرې کرښې دي که هغه نه موږ حمایه ونه کړو موږ د قربانیان د جنګ د دوی روح موږ نه بښي.
د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس کبیر رنجبر وله ازادي راډیو سره په مرکه کې
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سم له فیروزی عزیزین د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان متشبثینو علي بورډ وایي د دغه هیواد د صنعت او سوداګرۍ وزارت نوې رهبری دي د افغان سوداګرو ستونزو ته پاملرنه وکړي. د دغه بورډ مشر رحمت الدین حاجی اغا نن ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د نوې سرپرست وزیر اجمل حمیدی پراتک سره به د افغان سوداګرو او په سوداګریزو بندرونو کې د دوی ستونزې راکمې شي. د ښاغلي حاجی اغا په خبره د هیواد په ګڼو سوداګریزو لارو او بندرونو کې افغان سوداګر له ستونزو سره مخ دي چې په سوداګرۍ منفي اغېز کړی دی. ښاغلي حاجی اغا تر دې ازادي راډیو سره د کندهار هرات په لویه لاره د نقلونو خزیو د اخیستلو عمل هم شکایت کړی و. ښاغلی حاجی اغا په داسې حال کې په سوداګریزو بندرونو کې د سوداګرو د ستونزو د هواري غوښتنه کوي چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې څو ورځې مخکې ویلي و چې د سوداګرو اتیا سلنه ترانزیتي ستونزې هوار شوې دي. د کندهار ولایت د کرنې ریاست وایي د دغه ولایت د کرنیزو فعالیتونو د پراختیا او د کروندګرو د ستونزو د هواري په هدف یې یو شمېر پروژې تطبیق کړې دي. د دغه ولایت د کرنې مشر سید حفیظ الله سیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې لویدیځ زون د اوبو له کمښت او وچکالۍ سره مخ دی چې کروندګر یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د نوموړي په خبره سکل په کندهار ولایت کې دوه سترې او ولس نورې کوچنۍ د اوبو لګونې پروژې تطبیق شوي او په دغو پروژو کې د اوبو سربندونه، کوچني حوضونه او د اوبو ډنډونه شامل دي چې د کرنې لپاره د اوبو د کمښت کچه ورسره راټیټه شوي. د کندهار ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو تر مخې د دغه ولایت 50% خلک په کرنه بوخت دي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري خزقي اوړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1,680 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوري وریجې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 50 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل هم په 50 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې زو بهرنی اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 40 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 95 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 4 افغانۍ 50 پوله، زر هندۍ کلداري 1,080 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1,503 افغانۍ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس هم یو نړیواله مسله څېړو. په منځني ختیځ کې د امریکا لوی پوځي قمندان وایي چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو وتل شایي ډېر ژر پیل سي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال په وروستیو کې یو ناڅاپه له سوریې څخه د پوځي ځواکونو د ایستلو پریکړه اعلان کړه، خو داسې ښکاري چې د سوریې په ګاونډي هیواد عراق کې د امریکا د پوځي ځواکونو په شمیر کې به بدلون رانسي. احمد تکل دا موضوع تعقیب کړی په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب، خبرونې ته شراغ لاست، اول که دا راته وایست چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره کوم اټکلي تاریخ د امریکایي چارواکو لخوا ټاکل شوی یا اعلان شوی؟
مننه صالح صاحب. د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قمندان جنرال جوزف ووټل پرون دې پوښتنې ته چې آیا امریکایي پوځیان به په ورځو کې له سوریې ووځي که په اونیو کې، د په ځواب کې ویل چې ښایي دا بهیر په څو اونیو کې بشپړ شي یا پیل شي. وبخي خو ووټل چې منځني ختیځ ته د سفر پر مهال په یو پوځي الوتکه کې خبریالانو ته څرګندونې کولې، خپله وینا سمدستي په دې خبره تصدیق کړه چې د سرتیرو د وتلو دقیقه نیټه د جګړې د ډګر له وضعیت سره تړلې ده. هغه ویل له سوریې څخه د پوځي ځواکونو د وتلو وخت له ټاکلي پروګرام سره سم پرمخ ځي. جنرال ووټل وویل د پوځي پرسنل انتقال د وسایلو او تجهیزاتو د لیږدولو په پرتله اسانه کار دی، او هغه کار چې اوس مهال ترسره کیږي د هغو وسایلو تصفیه ده چې پوځ اړتیا نه ورته لري. خو صالح صاحب، د امریکا د پوځ د جګپوړي مقام دا ونه ویل چې د سرتیرو او وسایلو د لیږد بهیر به څومره وخت دوام وکړي.
او بله پوښتنه دا ده چې په عراق کې هم امریکایي پوځیان ډېره دي. د امریکا به له دغه هیواد څخه هم ویل کېږي چې خپل سرتیري باسي او که څنګه؟
نو په عراق کې هم همدا پوښتنه د په عراق کې د امریکایي ځواکونو د وتلو د مسلې په اړه هم جنرال ووټل څخه پوښتنه وشوه. هغه خبریالانو ته وویل دی فکر نه کوي چې د سوریې په ګاونډي هیواد عراق کې به د امریکایي پوځیانو په شمیر کې بدلون راشي. البته ولسمشر ټرمپ نږدې یوه اونۍ مخکې ویلي وو چې په عراق کې د امریکا د پوځي حضور ساتل مهم دي څو واشنگټن پر ایران څارنه وکولی شي، ځکه د ده په وینا ایران په رښتیا سره یوه ستونزه ده. جنرال ووټل وویل دی فکر کوي چې په عراق کې به د امریکایي ځواکونو اوسنی شمیر چې 50,000 ته رسیږي په خپل حال پاتې شي.
او که بیرته د سوریې مسلې ته ورسو، تکل صاحب، له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره تاسو مخکې یادونه وکړه چې اټکلي تاریخ ټاکل شوی که نه ده ټاکل شوی. په داسې حال کې چې په سوریه کې لا هم جګړه روانه ده، که څه هم زیاتې سیمې له داعش ډلې نیول سوي دي، د امریکایي پوځونو د وتلو پریکړه ولې وسوه؟
صالح صاحب، ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 دسمبر میاشت کې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې په اعلانولو سره د کانګرس غړي او د امریکا نړیوال متحدان حق حیران کړل. ټرمپ وویل چې په سوریه کې د امریکایي ځواکونو حضور ته نور نو اړتیا نشته، ځکه د ده په وینا داعش ډله نوره نو ماته شوې ده. په سوریه کې اوس مهال شاوخوا 2,000 امریکایي سرتیري دېره دي چې ماموریت یې د سوریې له عرب او کورد متحدانو سره په ګډه د داعش ډلې د پاتې وسلوالو پر ضد جګړه وه. ټرمپ له دې پریکړې وروسته د خپلو جمهوري غوښتونکو ملګرو او سیالو ډیموکراتانو او همداراز د ځینو هغو هیوادونو د چارواکو له انتقادونو سره مخامخ شو چې د تروریزم پر ضد په جګړه کې د امریکا متحدان دي. انتقاد کوونکو ویل چې له دې کار سره به د امریکا کورد متحدان د ترکانو پر وړاندې یوازې پاتې او روسیې او ایران ته به په سیمه کې د نفوذ امکان برابر شي. په خپله وټل هم یوازې څو ورځې مخکې د سنا د پوځي خدماتو په کمیټه کې وویل چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په مسله کې له ده سره هېڅ راز سلا مشوره نه ده شوې.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس بل ناجی سپی څخه واورئ چې په کابل کې نن ورځپاڼو کومې تبصرې او مقالې خپرې کړي دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د نورو مسایلو ترڅنګ دا مطالب خپرې کړي دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې په خپل اثر مقاله کې لیکلي، ولسمشر غنی وایي چمتو دی چې وسله والو طالبانو ته په کابل، کندهار یا ننګرهار کې رسمي دفتر ورکړي او ساتنه یې وکړي. په اثر مقاله کې راغلي ولسمشر دا خبرې پرون د شینوارو په غنی خیل ولسوالۍ کې کړې دي. ورځپاڼه لیکي ولسمشر دا خبره کوي خو پوهېږي چې نه طالبان دا وړاندیز مني او نه هم دا چاره عملي دا، بلکې د سرمقالې د لیکونکي په خبره دا خبرې یوازې د دې لپاره کوي چې ځان د سولې ملاتړ وښي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني او خبرې ورسره نه کوي، نو یا د ډله به څنګه حاضره شي چې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې دفتر پرانیزي او امنیت هم حکومت ته وسپاري. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د مسکو غونډې په تړاو د افغانستان د مشرانو جرګې د رئیس فضل هادي مسلم یار څرګندونې راخیستې دي. په مطلب کې راغلي چې د مسکو په غونډه کې یوازې د طالبانو غوښتنې په پام کې نیول شوې دي. په مطلب کې د ښاغلي مسلم یار په حواله دا هم راغلي چې سوله د ټولو غوښتنه ده، خو د سولې هر ډول خبرې باید د افغان حکومت په مشرۍ او مالکیت وشي. ورسپانه لیکي چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس دا هم ویلي چې له پایله یې د مسکو د غونډې مخالفت کړی، خو په خبره یې پکې د مسلې عمده اړخ چې افغان حکومت د ګډون نه درلود. ویسا خپلواکي ورسپانه بیا لیکلي د افغانستان لپاره د روسیې ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف رسنیو ته ویلي چې افغانستان ته به وړیا الوتکې ورنکړي. په مطلب کې راغلي چې کابلوف ویلي د دغو الوتکو بیه باید پرې شي. ورسپانه لیکي کابلوف دغه شان ویلي چې د افغان حکومت اوسنۍ مشرتابه مسکو سره داسې اړیکې پالي چې موږ یې اصلا غوښتونکي نه یو. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي سرچینې ته دا هم ویلي چې د روسیې پوځ دغو الوتکو ته اړتیا لري او واشنګټن یې له اخیستلو ډډه کړې، نو ځکه افغان چارواکي باید د دغو الوتکو د بیې پرې کولو لپاره نورې لارې چارې ولټوي. او دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز ته د نړۍ د غوره وزیر د جایزې د ورکړې په اړه لیکلي دي. په مطلب کې راغلي دا جایزه تېره ورځ په دوبۍ کې د نړۍ د حکومتونو د مشرانو په ومه غونډه کې د متحده عرب اماراتو د صدر اعظم او د دوبۍ د حاکم شیخ محمد بن راشد لخوا ورکړل شوه. ویل شوي چې دغې جایزې ته له 130 هیوادونو 4000 وزیرانو نومونه لیکلي وو.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 23 دقیقې شوې. فضل کریم درویش د پکتیا له ځدزی اریوبا په خپل سیمه کې لیکلي، په هر قیمت چې وي باید خلیلزاد له طالبانو سره سوله وکړي، دا ځکه چې په جګړو کې یو هیواد هم ترقی نسی ترلاسه کولی. قاسم ځواک له هلمند: تر څو چې حکومت د طالبانو جنگي ماشین بند نه کړي طالبان سوله نه کوي، ځکه چې دوی د بل له ادرس څخه د سولې خبرې کوي. عبدالواحد مدقق له لوګره: خدای دې نور د خلیلزاد هڅې کامیاب کړي چې د سولې شاهدان ووسو. عبدالوهادي حقمل له کندهاره لیکلي چې بمباري بند نسی نسرات لای. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکلي: افغان نظامی ځواکونه د افغانستان اتلان دي او باید دوی ته درناوی وسي، ځکه چې دوی د دې خاورې غازیان او شهیدان دي. محمد له کندهار لیکي چې د کندهار شهر سړکونه ډیر خراب دي، شروالي د بیارغونې کارونه نه کوي. او د ګل په نامه اوریدونکي له کندهار لیکلي: په کندهار کې والی نه لرو، ولسمشر باید ژر تر ژره حیات الله حیات راوستوي، ځکه چې په دې ولایت کې اداري فساد زیات شوی دی.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه محمد زلین شکرې د هلمند ولایت د واشد ولسوالۍ څخه خبرې کوم. وروره دا د شورا د غره خدي چې دوی چار کله په کار نه کوي، دغه یوه خو ګرسړي د غر پخوا په کار نه کوي، او د دا شبکې هم بندې کړي، دغه یوه افغانېسنګ شبکه په حاله ده، دغه لمبه مې کوي او یادې په حاله کې مشکل ممداره. وروره د پورې چارې وکړه د خدای تمام.
السلام علیکم. د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ څخه خبره کوم. بدر هر ولایت کې د نیم روپۍ وړاندې سره د بیسین شرکت او دغه د روزګان په ولایت کې نه هم خبر شول دوی نشته، او په نور ولایتو کې نه هم خبر شو. هغه $15 ورکوي که د غوڅه کار کوي محصول کې زموږ $15 کار کوي، د هغو د نیم روپۍ وړاندې په ټولو ولایتو کې شته. زموږ د روزګان په ولایت د ګیزاب ولسوالۍ کې دا د نیم روپۍ وړاندې نشته. دغه باید چې ویل کې دغه د افغانستان بیسین شرکت ته وایم.
کوم عملیات چې دي د سنګین او په کجکي ولسوالۍ کې باید کړي دي، دا باید ونه درول شي. پوسته یوازې عملیات بسنه نه کوي، بلکې باید دا لاره پوسته شي. ټوله کجکي ولسوالۍ باید پوستې وغورځوي او په خپل ولکه کې راولي. دې عملیات وکړي بالا وړا شوي موضوع نه وسله مړه کړله بالا ځي ځني. دا وسوال څه نه زیان رسوي نه تاوان رسوي. ورور زما دا غوښتنه ده چې باید هر څه عملیات وکړي، هر څه منډې کړي، کنټرول پر هغه توره پوسته وغورځوي. مالات یې باید وکړي.